دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې شمشاد راډیو ټلویزیون دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو ادارې په مستقیم امر وتړل سو. دغه مرکز د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18مه په یو بیان کې وویل چې دا ټلویزیون په دې تورن سوی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ وروستیو نښتو او په افغانستان باندې د پاکستان بریدونو ته په سمه توګه پوښښ نه ده ورکړی او د پاکستان پر وړاندې د طالبانو د حکومت د دریځ او د دوی د اقداماتو دفاع نه ده کړې. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې شمشاد راډیو ټلویزیون یوه خصوصي رسنۍ ده چې 40 کاله وړاندې د فضل کریم فضل په پانګونې په کابل کې تاسیس او فعالیت پیل کړ. د طالبانو حکومت په رسمي ډول د شمشاد راډیو ټلویزیون د فعالیتونو د ځنډولو یا بیا پیلولو په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ملاتړ کوي. شمشاد راډیو ټلویزیون د یکشنبې په ماسپښین د اکتوبر په 19مه اعلان وکړ چې له یو ځنډ وروسته یې خپرونې بیا پیل کړې دي. د راډیو ټلویزیون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به خپل رسنیز فعالیت ترسره کولو لپاره دوام ورکړي او هڅه به وکړي چې د هیواد حاکمیت ساتنې، د ټولنې د بېلابېلو برخو استازیتوب، د خلکو هیلو او د طالبانو د حکومت قناعت حاصلولو ترڅنګ د مسایلو ته پوښښ ورکړي او ملي ارزښتونه رعایت او ملي ګټو ترلاسه کولو ته هڅه وکړي. په خبر پاڼه کې پرته له دې چې د خپلو خپرونو د ځنډولو لامل ووایي، دوی زیاته کړې چې شمشاد راډیو ټلویزیون به خپلو فعالیتونو ته د پیاوړتیا، کیفیت ښه کولو او د خپلو خپرونو د بیا پیلولو لپاره اړین اصلاحات پلي کولو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. وړاندې راغلي چې د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو سربیره د پروګرامونو او خپرونو کیفیت لا ښه کولو لپاره به روزنیزې او مسلکي دورې هم برابرې سي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد راډیو ټلویزیون د خپرونو بیا پیل یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د دوی له اعلامیې دا څرګنده ده چې دې رسنۍ د واکمن نظام له فشار وروسته موافقه کړې چې خپل نشراتي محتوا د طالبانو د حکومت د غوښتنو مطابق وړاندې کړي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل:
در اعلامیه به صراحت دیده میشه که رادیو تلویزیون شمشاد به سر فشارهای که از سوی نظام محاکم بالای زنا تحمیل شده قبول کردن.
په اعلامیه که به صراحت سره ښکاري چې د شمشاد رادیو او تلویزیون د هغو فشارونو له امله چې حاکم نظام پرې تحمیل کړي، منلې ده چې له دې وروسته به ټول هغه نشراتي محتوا پر مخ وړي چې حاکم نظام یې غواړي، او په حقیقت کې د دې حاکم نظام په خوښه کیسې به د شمشاد راډیو او ټلویزیون لخوا خپریږي.
د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو 4 کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي، او د دې بنسټونو په وینا یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي. ځینو خبریالانو او د رسنیو مدیرانو هم وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د محتوا په اړه د طالبانو د حکومت له غوښتنو او بېلابېلو لارښوونو سره مخ شوي، او د دوی په خبره دې وضعیت په افغانستان کې په خپلواکه توګه د معلوماتو رسولو او د خبرونو د آزاد جریان بهیر اغیزمن کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان په غتیز کونړ کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساریان تانی او تنفسي ناروغۍ اخته شوي. دوی وایي تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسیږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې ترې مینه اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړي په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل:
جوړ کې وخت
چوکی ولسوالی اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالاتو اخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر مشکلات لرو. دې ځای کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمعه په دې کې تېر شي، موږ د موجساتو نه چارواکو نه دا هیله کوو موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی چې دې کې چې موږ پکې دا جمعه لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نور هم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافی ازادي راډیو ته وویل
بل د نوې خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل، یو سل شل، یو سل دېرش، په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کم ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او خوځوي، چې دا زیاتره ماشومان په ساري ناروغي یا په سینه بغل او زکام مني اختر.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان مرین لري، ماشومان ناروغان دي، اسالات ډېر لري، لکه د سیوبو نشواله دی، د تشنابونو نشواله دی، نشته هغه ساحې لرې ساحې دي، په هغې کې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري، که بستر لري به یې موږ ریپر ورکوو. دلته چوکۍ ته جلس لري، روغتیایي مرکز دی وغه لري، لرې ساحه ده. ورځ کې تقریبا اتیو نه تر سلو پورې ناروغان موږ ته راځي،
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپله ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکو نورو وزونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني.
درسي ساعت د ازادي راډیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مه هیروي.
تنکای زلمای ساغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندرې وایي. هغه لالاس کلن نه و چې هنرمندګو ته یې غږول پیل کړل او ډیر مینوالې پیدا کړل. ساغر چې په جرمني کې اوسیږي وایي ورور یې هم هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
ډیرو تنگیو گوتو غاگول شوی دا اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاگوله هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاگول او سندری ویلې لالس کلن شوی نه و چا پیل کړی و
لئے تکلنے نہ کلنے میں اکارڈیون غاگول پیل کرل استاد میں دلو مور او پلار میں وڑی دل چیزے اکارڈیون غاگول سر مینہ لرم دغه شان سندر ویل سر نو ماته استاد ونیو
وام شان اواز بعد ما وسط گرفتم
ساغر محبوبی وی ورور یستیار محبوبی چاتلس کلندای هم غاړی هنرمند یدی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي دواړه ارواحات قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې لتنی نه هنګ نه کوي د جرمنی په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکی عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی کته هم دا محل د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي وی له جرمنی سربیره په هالند او لندن که هم کنسرتونه ور کړی دی
موسیا جان همچنان د انګلستان د شهر لندن کنسرت
موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ورکړ شاوخوا درې کاله مخکې د احمد زاهر د کلیزې په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا دا ورځ د هالند په روترتام کې ونمانځله هلته مو ډېر ښه کنسرت درلود ټکټونه ډېر شر او ډېر مخکې خرڅ شوي وو
ساغر وای ارواحد احمد زایری ډیر خوښیږي ځکه په خبرې خسندر غاړی او اکارډیون غږون کوي دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو مخ کې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته هم هنري پروګرامونه کړی دي
موسیا جان خوشبختانه شکر بگم
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نږدې وکړو له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو وروستی ځل فکر کوم که تېروتی نه وم 2020 کال وو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ مېلمانه کړي وو او افغانستان کې مو ښه پروګرامونه ثبت کړل
برنامههای خوبه د افغانستان ثبت کړیم
ساغر محبوبی وایي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي نو وایي ځکه دی او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالې او سندرې ولري
اورزای موسیا جان د آیندهها خاتمی بود
زما موسیا جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو که څه هم موږ یوولس پارچې خپلې سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکیز زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی له رسنیو سندرې نه خپرېږي د خوښي محفلونو کې تنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده
سیډونکو د کینیا په شمال کې د یو ډول انسانانو فوسیلونه موندلي چې په تکاملي پړاو کې وو او شاوخوا 2 میلیونه کال په خوای ژوند کاوه جزئیات په دغه ریپورت کې
سیډونکو د کینیا په شمال کې د تورکانا جهیل ته نږدې د پرنتروپوس بویسی په نوم د پخوانیو منقرض شو انسانانو د یو خپلوان د لاس او پښې فوسیلونه موندلي دي دا فوسیلونه شاوخوا 1.5 میلیونه کال پخوانی دي او ښیي چې د انسانانو دې پخوانیو خپلوانو په بشپړه توګه په دو پښو تګ کولی شوی او هم د وسایلو د نیولو او احتمالا د ډبرو په څیر د وسایلو د جوړولو وړتیا درلوده تر دې مخکې د دغو انسانانو چې ویل کیږي د 2.3 میلیونه او 1.2 میلیونه کلونو تر منځ د افریقا په ختیځه برخه کې ژوند کوو د کوپړۍ او غاښونو پاتې شونې موندل شوي وو چې څېړونکو ته یې بڼه ډېره روښانه نه وه خو د هغوی د لاس او پښو د هډوکو نوي موندل شوي فیصلونه تر ډېره دا روښانه وي چې دغه انسانان د تکامل په کوم پړاو کې وو د پرنتروپوس بویسی په ګډون د انسانانو د دغه تکاملي نسل څلورو ډولونو هغه مهال په دې سیمه کې ژوند کاوه او نږدې د تکامل په یو پړاو کې وو د رويټرز په وینا په هغه څېړنه کې چې تیر کال خبره شوې ویل شوې چې پرنتروپوس بویسیا او بل ډول هومو ارکټوس خپل نه خني خاني د کوبي فورا په خټین جهیل کې پریخي چې د دواړو ډولونو ترمنځ د اړیکو او سرچینو لپاره د هغوی ترمنځ د سیالۍ په اړه په زړه پورې پوښتنې راپورته کوي. عمومی باور دادی په داسې حال کې چې هومو مغز ته په انکشاف ورکولو او د ډبرینو وسیلو په جوړولو کې مهارت درلود چې دوی د اقلیم له بدلون سره د تطبیق وړ ګرځول. پرنتروپوس بویسی د غذایي رژیم ماهرینو چې تمرکز یې په نباتاتو په پای کې د پرنتروپوس نسل له منځه لاړ او له دې سره یې تکاملي پړاو ختم شو.
د زموږ د اڅګزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ راڅرګزی د دیورن کرشه پر دوړو لور باندې ځکه لرو ژوند یې جدل یم پر ول سم پرورې نو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نک په جولای نو لسو نو لس کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نک د چمن د خواسه واوښت دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لوري پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1918 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لوري تر واوښتله. زموږ دوا کاغان دورې د بدلې لمړنی ذکر می تر پنځمه پوری په چمن کې. بیا په 1940 کې ګلستان ترالو دلتم زمزکی وی دلتمی لسم ټولګي یا جماعت لوستي دی ویلې مې دی. بیا مې د کوټې په ساينس کالج کې بي اس سي کړې ده څوار لسم یا لیسانس. بیا مې د کوټې په پونتون کې چې بلوچستان یونیورسيټي ورته ویل کېږي هغه کې مې په نباتاتو کې ماستر کړې ده ایم اس سي بوتني. درې درجې مې د نږدې کړې ده د قران تفسیر وو احادیث او ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان مې زیات کار کړی دی مسلسل د درو پنځو کار.
تاسو ول چې نباتات هم لوسی دي بیا لیکوالۍ ته ولاړې نور کارونه پیل کړل په خپل څنګه کې مولي کارونه کو.
دلته دا سوال چې د ثور په دتا زموږ پر موهیت یا چاپیریال باندې سخت تغیر وکړي زموږ خپل کورنۍ اغیزمن اسوله. زما د اکای وزوی د اسدالله خان په نامه د وسه ورکړي نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1928 ورسته د جهاد او مرکز په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوی بیا د جهادي مشرانو تا ګور تک زموږ کور سیمه ته کېدی. بس دغه غیز را باندې وسو دغه د مخم زمر تا ګور تا بو د خمادر ټول چې مې خاندان دوری و مې دلی و نباتات خو ما نا وخت ما شکی وک په 1900 ته واتک او دا غیز ما پر زین باندې د افغانستان د تاریخ د دې د ال حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې زمر تا ګور تا جشن او نوروز دې ته کې دی. از مر د جمی او د دوی به رخصتي یو وخترونه مر دوری په کندهار کې د کا کار په شهرینو کې تیرول نو هغه اثر خامخا انسان دی هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس دی دا د یو درو د خوشحالۍ د پاره یا درو د تسکین د پاره د ادبیات او د مادي ګټو د پاره نباتات زمینداری د زما هغه کم مسلک چې زما دی هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی مادي ګټه جناخم او د روحاني تسکین د پاره مې لیکنه خپل کړی ده د لیک لوسلار خپل کړی
ښه. یعنی د دې معنی دا ده چې د ځینو خلکو غوندي چې یو مسلک ووایي یو څنګه ولولي بیا هیڅ استفاده ترې ونه کی تاسو داسې نه یاست تاسو عملا استفاده ترې کوي. ستاسو په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی پیشلیک په وبولو دی ټول سیزو پیشمو تو جلدونو کران غشتی دی کټ په دې اړه زموږ اړوندونکو ته معلومات ورکړي.
یو وخت مزموږ د عبد الله خان کرزی کور څنګ پر څنګ د احمد خان کرزی پلار نو د د سر بناستو ولاله کې د زموږ د مشرانو سره ډیر شاړي کې په کندهار کې زموږ د دې مزکی سره نږدې ولاره د دې پر کرستې لري د زموږ سیمه لنډي کاریز بولی د نیکګانو د وخت سره د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وي. وخت زه د پونتون رالم یو کتاب پروت ولو د پخپل د سخت په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیک و د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل ورته والی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل چپې وې، نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترک دای پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي و دای پیژندله. نو دا د ده د خولې خبره ده، دی اوس شي څه وی دي نشته. خلکو ته به ویل ول اوس به په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې برابر شي، په زرو په لکو برابر شي. نو دی تشویش و ویر ولو. د هغه شپې څخه ما د کابل ریډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو، تر 2003 کال پورې بی بی سی، وایس اپ امریکا، کابل ریډیو، د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندي کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی په انګلیسي، پښتو، دری او اردو هغه مې لاسته کوي. در لندن در سنګاپور چې ګرځېدلی یم تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمیر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلې او اخبارونه د دې څخه مم د افغانستان خبرونه راخسر. دا پیشلیک زما د افغانستان د 1923 څخه شروع دی، بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی، 15000 مخ اوړي. په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی او څلور ټوکه چاپ ته آماده دی، د دوو پروپریډینګ پاته دی او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور. دا پروپریډینګ شوی دی، تصحیح شوی دی، د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالي تصحیح پاته ده. دا نور هم پخته یم وم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي، د 2000 څخه شروع کیږي د 2009 کال پورې هغه هم پروپریډینګ پاته دی. دا نور درې جلد باندې کار روان دی.
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پیښ دی او که هغه هم لیکلی؟
نه نه، کار پر شروع دی، لیکلی مې دی، دغه دی ترتیب نه دی ورکړی. د 2009 څخه در 2014 پورې یو ټوک دی، د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی، د 2020 څخه بیا در اوسه پورې دوام لري.
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلیک کې کومې پیښې راخیستې دي؟ ځکه چې یو وخت خالي جګړې وې، بیا نور تغیرات راغلل. آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته پکې؟
زما چې وسه وی دي د افغانستان په اړوند مې کمرکه ده که د ترقۍ یو خبر دی. په دې کې مې نو د افغانستان د کلنیو څخه هم استفاده کړې ده، د اخبارو څخه مې هم کړې ده، کتابو سم هم کړی ده. یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی، خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده. د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو، د 1923 څخه بیا در اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي، سرلیکونه چې دي، د باندنیو او د کورنیو میډیا، هغه افغانستان دی، هغه سې توده لوبه ده، روانه ده. نو دغه یو مجبوري ده، که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی، په اختصار او په جامعیت مور کړی دی.
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډیر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته؟
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې، بیا تر 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم. دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې، دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې.
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی؟
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي، کار مې پر روان دی، د 15-14 په شاوخوا کې خپاره شوي دي. په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال، هغه د یو نیم سلو په شاوخوا کې مې لویدیزوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر بزده سورتو ایمه د سردار داوود یا د سور ترکو د تا وروسته چې لیکنی پر افغانستان سوی دی دا هغه پر ژوندلیک او دا هغه پر اثار باندې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیزوال. او بل مهم کتاب چې ما ډیره خواري پکښې ده د هندوستان د پستللې ماغه افغان ملت په نامه دی. ملت دغه ګون نه افغان ملت ګون نه دی، افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای سي ملت څنګه جوړیږي. د افغان ملت په نامه می کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبي پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی، زر کاله د مخ د دغه ځای سمرا خصې دی بیا نو در دا اوس پوری بیل پیرونه پکشي کې دی. بل می د افغانستان سیاسي تاریخ تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دی، د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی، د سلطان محمد طلایي د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی، د هغه بعد افغانستان په خلکواکي کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي، او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واقعي کې چې دوه پیر دی، یو د مجاهدینو دی یو د طالبانو دی، په مجاهد واقعي کې او په طالب واقعي کې، نو بیا افغانستان په دیموکراسي کې چې د امریکایان دی لیول پر دې باندې می دغه لیکلی دی. نو د سبیل بیل کتابونه دي راغلم لیکنه کړی دی، د افغانستان پر اوبو می لیکلی دی کتاب.
تاسو دې او افغانستان په اوبو هم ویل چې کتاب لیکلی دی، که نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې هم توضیح کړي دي؟
و حوزې مې دغه کړي دي. د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي، یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی. د دغه پنځو شپږو بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدد شمار مې لیکلی دی، پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معارسي په لس کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خود کفیله به سي، بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته. ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته و هر سیند ته د شتون شته چې اوبه یې مهارسي، لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند راوخوت، د کوشتېپه تقریبا یولس لکه جریبه مځکه خړوبولی سي په څلورو ولایتو کې دوه سوه پنځه اتیا کیلومتره اوږدوالی لري. دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې دا ځي د ژړې دښته سیند جلا کېدی شي. دغسې د کونړ سیند دی، دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم، ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي. نو دا اوبه که چیرې مهار شي، دا د کابل سیند دی، دا د کابل په سیند الیشنګ والینګارو پنچیرو دا ګرده ګډیږي، دا که مهار شي پر دا دښتو باندې دښتونه پراخ دښتونه لري، د لغمان په برخه کې لري، د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري، نو دا سم مدیریت غواړي. و افغانستان د جنگو د کبله اقتصاد وران دی، او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته یا مړه کړله یا وتلي دي د هېواده، نو داسې مشکلات شته. مواقع یې ډېرې دي، چانسونه یې ډېر دي، هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ تر څنګ، ځمکې د پاللو تر څنګ، نور څه کوئ؟ وخت په څه شو تېروئ؟
د شپږو اوو وزموږ د شپږو اوو پښتو څخه د زموږ خاندانو کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی. نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پره بولي هغو ته رجوع کوي، بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي، که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي، که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي، بیا په هغه کې کومک ورسره کوو د خلکو ته، دلې هم زموږ کور خلاص وي، دلې خدمت کوو، او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو، بس بیا مې بل شغل دغه.
نو د پدې کې او داسې تاسې سفرونه ډېر کړی دي، حتمن کومه جالبه خاطره هم لري، کومه ښه قصه؟
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي. ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلود، مال خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد سي، شورویان ماته وخوري او تا یو څوک ور دعوت کړي، ته ورسي غونډې یا سیمینار ته، هلته پر سټیج ودرېږي، نو به څه وایې؟ خدای پاک دا وخت راوستی، 15 فروری 1999 و زما او حبیبالله رفیع صاحب یې دعوت کړو دی د پېښور، زه د کوچ سه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو. سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو، خلک ورختله، نو چې ورلو هلته تقریبا د 2.5 په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران، د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرد ناست ول. دا سیمینار ولو، د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه، چې ما ته یې بلنه راکړله، بیا زه ولاړ شوم. ما ته هغه دغه ارمان را په یاد شو چې که خدای دی موقع راوصل ته به څه وایې، ته به وشکې تویې. ډېر د اضطراب دغه و، خوشحالي وه، داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلود. خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله، چا په فکري ډول روزله، چا په یون روزله، چا په خولو روزله، هغه ارمان نه وخاطي. افغانستان بیا په جګړو بالاخره په یو دویم اشغال بدل شو. بس اوس په خدای ته خواست کوو، ښې خاطرې مې دا دي. دا اوس تللی یو مدوري افغانستان ته وګرځېدم، ډېر وګرځېدم، در کاپیسا څخه د کونړ د راخي ولسوالۍ دنګام پورې وګرځېدم، د څېړنې په برخه کې هم وګرځېدم، د دوستانو سره مې هم ولیدله. نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هېڅ دښمني و بده خاطره نه لري. کور چې خرابېږي 80% د دننه څخه خرابېږي، چې افغانان خپل یو بل ته تن سره ورکړي. هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي، که شر هم د دنیا دود غواړي، څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري، باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي و وده کې برخه ورکړي. هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي، بیا هیڅ مشکل نشته. افغانان ښه ظرفیتونه لري، ملي ظرفیتونه لري، خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی یې، زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و، دا د کوم قومه دی، دا د کوم سیمې دی، باید په ګډه لاس سره ورکړي. هغه افغانستان لکه پخوا چې بې پری ولو، په دنیا کې پاسپورټ عزت درلودی، د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد دی ډېر ښه عزت یې درلودی، او د افغانستان د بچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی. نو افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې، په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیبالله خان په وختو کې بې پری ولو، کبر ته هغه خپله بې پری تګلار پلی کې، او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله سي. زما په فکر د جنگ به ټول توبګار سي، بیا به هیڅ څوک هم نه باندنې ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکړي، او نه به جګړه انتخاب کړي.
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي، بیلابیل سیمو ته ځي، د خلکو ترمن جوړ کې برخه اخلي، حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته لري چې کومه لویه مسله مو حل کړې وي؟
وو دغه یو کورنۍ و، نه مې ناخمه ډېره نامتو کورنۍ ده، یو بس یې درلودی، یو بس یې درلودی، زما د پاره ډېره جالبه وله. د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل، و عرب روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل. نو بیا یې ما ته رجوع وکړه، زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیا شروع وکړې. نو د دې یو لنګر ولو، شپږ خونې درلودې، بل یې مېلمستون ولو، خصوصي مېلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپینجری کې ژوندی و، دا دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیس چې مې ور وکړې، پس د څه مودې دا یو ځوان رالی، د یو کورنۍ مشر ولاجي صاحب، دا لنګر ما ته راکړه، زه په کور ګډوم. دا بلی کورنۍ دارالی ول د ملمستون چې دی د دې یو برخه زما کور ته نږدې د زی په کور ګډو ما دا فکر وکړ مال خدای پاکه دا یو نیم عربی سه پر ورور باندې رسیږي او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولی ول سخاوت چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي دا شی ډیر زه په حیرت کې واچولم زما دپاره دا ډیره جالبه و نور خو نو د مځکو پیسدې سوي دي د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زریبه سي نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی زه ورسره وم موږ دا بیش وکړ یو سردار ماسم خان ترین ولو نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی کمال یا مړانه خو د مدعی و د مدعیلی خو موږ ته خدای دا یواز راکړي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي د اوس زما په ژوند کې چې څلور مړې کیسې وي دي دوه کیسې وي دي درې کیسې وي دي بیلې بیلې قبیلې د ژوبه سه نیولې د درلور لایي وو د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي د اتیا کالو د اویا کالو د پنځوس کالو زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي زه څلور اختیاره ځین غواړم اول دا چې قاتل باید کفندو چاړه ته تیار شي غاړه کښیږدي دویم زندان ته تیار شي چې مرکه وغواړي زندان ته وسپاري دی باید تیار وي دریم د وطن پرېښوولو ته تیار شي او څلورم پورته د مرکې د خولې تیار شي چې دغه څلور واک راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړېږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو او کفندو چاړه ته هم خلک تیار سوي دي په دا دغه کې په اتمانخیلو په دا لور لایي کې موږ قاتل وروستئ بس وی ویل چې بس اوس موږ سلاته پرېږده بیا به بویزه بیا به بل وخت خبره سره کوو قاتل لا دې اوس په جیل کې کښېناستئ
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسو یاد کړل هغو ته غاړه
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلې و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي پر ډېرو کورنیو زه د درې کالو څخه د دوه کالو څخه موږ اخته یو خواست ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوېسه دا ختمه که موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د دا قاتل په کور کې ښځې و کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي پر هغو باندې رحم وکړه او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شیان وه په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسیږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي وطن دې پرېږدي که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده ده دا کورنۍ سه لاس واخلي سوشل بایکاټ ځینې وکړي په غم او په شادي کې نه راغواړي کله چې قاتل په دا پوه سي یا کورنۍ په دا پوه سي چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ په اتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده او دای به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي دغه یو شی ډېر ضرور دی دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاستی ده سورلاستی معنی قاتل اوس الله پاک موږ ته وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګوري نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډیرو دښمنیو مخنیوی به وسي
ډیره مننه
کور ودان
تاسې فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ
او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹول پش پکے سخب گانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پش پکے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے ترن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خوب خوب ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چے میں پگو تو را کول راغلے سنگ دیکھ دے چے میں پگو تو را کول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول کباران میں وزڑ خو خو گورے دل راغلے لکھ باران میں وزڑ